مچی بریم دا سجره دو پری خبرونه که مو هر کلی کوم. خبرونه د آزادی اروپا آزادی رادیو د بودجه ستونزه نه ده حل شوی. د آزادی اروپا آزادی رادیو له اعلان سره سم لا هم د امریکا د متحده ایالاتونو د رسنیو له نړیوال سازمان یو اس ای جی ایم څخه د بودجه د ترلاسه کولو هڅې له قانوني لارو مخ ته وړي. دا بودجه د متحده ایالاتونو د کانګرس له لوري ځانګړې شوې ده. د آزادی اروپا آزادی رادیو په بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا مسله توضیح شوې ده. یو اس ای جی ایم د آزادی اروپا آزادی رادیو په شمول د متحده ایالاتونو پر ټولو نړیوالو رسنیو نظارت کوي. دغه ادارې د مارچ په 15 ویلي وو چې د آزادی اروپا آزادی رادیو مرستې بندې کړې دي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د 450 افغان بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا توافق د دې وزارت او په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په نتیجه کې شوی دی. دغه وزارت د اماراتو له مشرتابه مننه کړې چې د دغو افغان بندیانو د خوشي کولو په هوکړه کې همکاري کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خوشي کېدونکو بندیانو نوم لړ خپور کړی، خو دا یې نه دي ویلي چې دوی د کومو جرمونو له امله بندیان شوي وو. همداراس د بندیانو د دقیق خوشي کېدا د نیټې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د بلخ والي د یو پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. په مزار شریف کې د والي دفتر د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې محمد یوسف وفا د یو ملکي او امنیتي پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته تللی دی. دا پلاوی بل ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو د سوداګرۍ د پراختیا د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همشغۍ او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان د هغو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې له طالبانو سره تعامل لري او د دوی ډیپلوماتان یې منلی دي. یو افغان ترجمان د امریکا د ټکساس په هیوستن کې په خپل دفتر کې د چړې په گزارونو وژل شوی دی. امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې وژل شوی افغان ترجمان عبدالرحمن نیازی نومیږي. 40 کلن و او د 500 اولادونو پلار و. د نیازی یو ملګري امریکایي رسنیو ته ویلي چې کلونه وړاندې هغه په افغانستان کې د ترجمان په توګه د دندې پر مهال په یوه چاودنه کې دواړه پښې بایللې وې. هغه زیاته کړې چې نیازی له هیوستن میشتو افغان کډوالو سره د مرستې په هڅه کې و چې ووژل شو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې پولیسو 30 کلن مسیح الله ساحل د دې پیښې په تور نیولی دی. تر اوسه لا دا نه ده څرګنده چې د دې پیښې احتمالي انګیزه څه وه. د نړیوالو ستراتیژیکو دعوو شورا په مشرۍ د بشري حقونو تر سلو ډیرو ټولنو او فعالانو په یوه پرانیستې لیک کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ د 1 ضرب الاجل لغوه کړي، ځکه چې دوی به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. پاکستان افغان کډوالو ته ویلي چې یا تر ټاکلې نیټې د دغه هیواد له خاورې ووزي او یا به په زوره وایستل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب الاجل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، دغه ائتلاف د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نه شي. په دې لیک کې چې پرون د پاکستان صدراعظم شهباز شریف او لوی څارنوال منصور عثمان اعوان ته استول شوی، راغلي چې دوی د افغان کډوالو نیونې په زوره له پاکستان څخه ایستنه او پراخې بشري سرغړونې غندي. دا ائتلاف ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د حقونو او خوندیتوب لپاره سمدستي اقدامات اړین دي. د آسیا په جنوب ختیځ کې د پرونی زلزلې له کبله د مرژوب لو شمیر په زیاتېدا دی. د دې 1.1 یختر زلزلې له کبله چې د میانمار په وخت د ماسپښین په لومړیو کې وشوه، د دې هیواد تر څنګ د تایلند په پلازمېنه بنکاک کې هم مرژوب له پیښې سوې دي. په میانمار کې لږ تر لږه 144 تنه مړه شوي او د بشري مرستو ډلو خبرداری ورکړی چې په هغو سیمو کې چې رسېدل ورته سخت دي ویجاړۍ ډېرې پراخې دي. سربېره پر دې 10 تنه نور ټپیان شوي دي. د میانمار د پوځي حکومت مشر جنرال مین اونګ هیلینګ دولتي تلویزیون ته ویلي د مړو او ټپیانو شمېر شای نور هم زیات شي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې مرکز ډیر ژور نه و او تر مځکې لا یوازې 10 کیلومتره لاندې و. د زلزلې مرکز د میانمار یا پخواني برما ساګاین ښار ته نږدې د مانډالای ښار په شاوخوا کې و. د دې سورور زلزلې ټکانونه په تایلند کې محسوب شوی او د هیواد په پلازمېنه بانکا کې هم چې د زلزلې له مرکز زرګونه کیلومتر لري دی مرجوب له اړولې دي. له لومړی سخت زلزلې لس دقیقې وروسته بل زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 6.4 درجې وو سیمه بیا ولړزوله. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې په سلګونو افغان کډوال تازه نیول شوی. په دې ترڅ کې په پلاسمین اسلام آباد کې افغان کډوال د پاکستان له حکومت غواړي
دغه ماجرون درې لږ وخت ورکاندي چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا واوري
یو زړګي اعلان واوري د څه چې موږ هم افغانان ورونه پراته دي د یو دې تاریخ پورې د سرکار د طرفه و دې ته اعلان دی چې دې خپل کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
یو شمیر وای چې دا اعلانونه د پاکستان پاوز له جماعتونو څخه کوي. په دې خبرونه کې د اختر په درشل کې مو د نویو بهر میشتو افغانانو له اندیشنو خبرو.
زما بچو سره او لما سره هم د اندیښنه ده چې اختر به دلته موږ څنګه لمانځو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو لپاره د ټاکل شوی ضرب العجل په درشل کې د افغانانو نیونې زیات شوې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو ډیر شمی یعنی تر بل سبا د دغه هیواد له خاورې ووزي کني په زور به ویستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان له خپل خاورې باسي ډیر شمیر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډي کې لشتر لشه 923 افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وای چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. شغل علمی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې ډیره افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړي دي. اولادونه بې درسه پاتې دي، بې تعلیمه پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول خرج کړل، د دوه درې کلو کې یو خړل. نو اوس هم دغه یو حالت پیرا غره ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه ورته پاتې. موږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو دغه ماجرون ته لږ وخت ورکاندي چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي زیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دغه کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور له مخې د دغه کسانو له منځه 214 لستنه افغانستان ته استول شوې دي. پاتې کسان د شهر په لمنه کې د ګارډامور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د رسپانه هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ له دې مرکز څخه 22 تښتیدل دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسیدلې. یو څلور شپږ هغه کسان دي چې د افغان اتباو کارتونه لرل او 209 نور د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان نا قانون افغان کډوالو ته د مارچ یو دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپل خوښه ووزي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لوري صادر شوي د پی او آر کارتونه لري د جون تر دیرشمې پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جګپوري پولیس چارواکي ډان ته ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباو کارت لرونکي کسان به تر ضرب العجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي. پولیسو د ګارډامور د کډوالو د مرکز لپاره ځانګړی امنیتي پلان عملي کړی چې په کې لشته لږه 40 پولیس افسران د یو جګپوري چارواکي تر څارنې لاندې ځای پر ځای شوي څو نظم وساتي. چارواکو ویلي چې د ناقانونه افغانانو د استلو بهیر به په پړاویز ډول تطبیق شي. د دې عملیاتو پر ضد د بشري حقوقو ډلې اندېښنه شي او خبرداري ورکوي چې دا پراخي شړنې به زرګون افغانان په تیر بیا ښځې او ماشومان او هغه کسان له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته تشدیدلې دي. په همدې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه وکړه. دې سازمان په پاکستان کې د ډېره افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښولې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتل چې پر هغوی فشارونه پای ته ورسوي او له خپلې خاورې څخه ونه باسي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستاني پولیسو په راولپنډۍ کې 923 افغان کډوال نیولې دي. بلورته د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د رواني میلادي میاشتې تر یو دیر شمی یعنی تر دوشنبه پورې دی بی اسناد او د آی سی سی کډوالي کارت درلودونکو افغانان له دغه واده ووسی. تازه په خواله رسنوي کې په ځینو خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستانی پوځان په جماعتونو کې هلته میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوي ضرب العجله پورې د وتلو اعلانونه کوي. پاکستان کې ځینې میشت افغان کډوال هم دا خبره تاییدوي او وایي چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو ضروري اعلان واوري دلته چې زموږ کوم افغانان ورونه پراته دي د یو دې تاریخ پورې د سرکار د طرفه وځي ته اعلان دی چې د خپل کړي خپل وطن افغانستان له یوسي.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لاره افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. کته هم ازادي رادیو دا ویډیوګانې چې په خواله رسنیو خبري سوي او خي چې پاکستانی پوځیان جماعتونو کې د اعلانونه کوي په خپل واک ډول نسی تایید ولای خو په پاکستان کې میش ځینی افغان کډوالي تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې لتیری وی اونې راهیسې د پاکستان په بیلابلو سیمو او خارونو کې پیل سوي دي. د کډوال اندیښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کامول چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې لکابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسي کې ازادي راډیو ته وویل
جماعت میدان کې کی بل عام روډ باندې پولیس والا موبایل ګرځي ګاډي ګرځي اواز اعلان نه کوي. کور کوم چې د چشپور نه د څوک شری باندې اوسيږي هغه ته ویلې دي چې تاسو باید د سره پوری دا مکمل افغانان تاسو شړی په ګټه د خپل چې دا غو کاروبار ته ځو به مونږ چې دا هغه زموږ د تعلیمونو لحاظ دی د تمام تعلیمونو نیمه کې پاتې کیږي. کوم خپل شي کا ماشومان تعلیمونه کوي په یو د سم مطلب سورې پاتې کیږي په دې کې د خپل کاروبار راوړل ډیر مشکل.
د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم ای سی سی کارت لري د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه به غیر عادلانه ده ځکه دلته افغانانو زحمت ویسته دی کورونه ځان ته جوړ کړي جایدادونه یې جوړ کړي دوکانونه یې اغوستي سرمایه ګذاري بند کړه دا اختر یې په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی فرجان یو ویر ده هر یو وګړي د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی. خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي څه به کوو دا دوکانونه به څنګه کوو دا روزګار به څنګه کوو دا پیسې به څنګه راغونډو.
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هیواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پات کېدو مودي وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دی په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هیواد ستنه کړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
لکه څنګه چې مو د خبرونه په ترڅ کې په خبرونه کې واوریدل د ازادي اروپا ازادي رادیو مالی ستونزه نه ده حل شوه. د ازادي اروپا ازادي رادیو له اعلان سره سم لام د امریکا د متحده ایالاتونو د رسنیو لنړیوال سازمان یو اس ای جی ایم څخه د بودیجې د ترلاسه کولو هڅې له قانوني لارو مختوړي. دا بودیجه د متحده ایالاتونو د کانګرس له لوري ځانګړې شوې ده. د ازادي اروپا ازادي رادیو په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړ دا مسله توضیح کړې ده. یو اس ای جی ایم د ازادي اروپا ازادي رادیو په شمول د متحده ایالاتونو پر ټولو نړیوالو رسنیو نظارت کوي. دغه ادارې د مارچ په 15 ویلی وو چې د ازادي اروپا ازادي رادیو مرستې بندي کړې دي. دا پریکړه ورسره تر دې وشوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې په هغه کې د یو ایس جی ایم په ګډون د وو ادارو تر ممکنه قانوني بریده د کوچنی کېدو پر مسلې ټینګار شوی. یو ایس جی ایم د مارچ په شپږویشتمه په یو لیک کې د آزادې اروپا ازادي راډیو ته څرګنده کړې وه چې مرستې به یې لغوه کړي. آزادی اروپا ازادي راډیو بیا د خپل حق لپاره محکمې ته مخه کړه او په هغې کې دا دعوه وکړه چې یو ایس جی ایم اداره دا صلاحیت نه لري چې د کانګرس له لوري د تصویب شوي بودیجې مخه ونیسي. په هغه بیان کې چې د آزادی اروپا ازادي راډیو د پنجشنبې پر سپور کړ په هغې کې راغلی دي چې دې ته انتظار کوي چې یو ایس جی ایم په رسمي ډول دا تایید کړي چې بودیجه بیرته له سره تامینې شي. خو په هغه بیان کې چې پرون د آزادی اروپا ازادي راډیو خپور کړ په هغې کې راغلی دي چې تر اوسه دا پریکړه نه ده شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سرپرست سراج الدین حقانی د ده او د طالبانو د مشر ترمنځ د خپل منځي اختلافات لره پورته کولو او له دوه میاشتو زیات وخت په بهر کې اوسېدلو وروسته له هیبت الله اخونزاده سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد ویلي په کندهار کې په دې ناسته کې د سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو چارواکو هم برخه اخیستې وه. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو لپاره جوړه شوې وه. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپل منځي اختلافونو د راپورونو لخبریدو او له دوه میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بل اخره له هیبت الله خونزاده سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ 28مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق د دوی د دفاع وزارت مرستيال عبدالقیوم ذاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستيال محمد نبی عمری د هیواد امنیتی راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی. کته هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور شوی. خو زبیح الله مجاهد ویلی چې په دې غونډه کې د امنیتی ارګانونو وړاندیزونه اوریدل شوی او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې شوی دي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د دې ناستې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړای دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خبره سوي دي. خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره د هغه اختلافات زیات سوي د خبرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل د امریکا د عدلي وزارت له تور نوم لاړه د هغه له نوم لرې کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو په موخه سوې ده. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه رامنځته شوه ده او تر اوسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکی که با بیرته وزارت ته راستون شي. خو زه فکر کوم چې کوشش کیږي چې دغه یو بې نزاکتي چې رامنځته شوې ده طالبانو کې هغه حل کړي او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق ادمر هم ازادي راډیو ته وویل
طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی کندهار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپل منځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې همدا ستونزه همداسې پاتې شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سر سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پریکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفا کړې وي چې د ملا هیبت الله اخونزاده لخوا ونه منل سوې، خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا ادعاوې رد کړې وي. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکسی د روان کال په جنوري میاست کې وروسته له هغې له افغانستان څخه وو چې ظاهرا څرګندونې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې سوې چې ملا هیبت الله اخونزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ، خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
په داسې حال کې چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا په زیاتېدا ده، د ایران د پارلمان رئیس ویلي چې که امریکا پر ایران برید وکړي ایران به په سیمه کې د امریکا اډې په نقشه کړي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
محمد باقر قالیباف د جمعې په ورځ د حمل په اتمه د واشنگتن له لوري پر ایران د برید د ګواښ په اړه وویل که امریکا پر ایران برید وکړي تهران به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نخښه کړي. د ایران د پارلمان رئیس په عین حال کې د سیمې هیوادونو ته غیر مستقیم ګواښ وکړ، ویل امریکایان پوهیږي چې څومره زیانمنونکي دي او که د دوی پر خاوره یرغل وکړي نو دا به د باروتو په ګودام کې د اور بلیدو په شان وي چې له کبله به یې په ټوله سیمه کې چاودنه وشي او بیا به نه د دوی اډې او نه یې متحدان خوندي پاتې شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران مشر علي خامنه ای ته په یوه لیک ټینګار کړی و چې ایران یوازې دوی لارې لري، یو نوی توافق یا نظامی مقابله. محمد باقر قالیباف ادعا کړی چې د ټرمپ په لیک کې د بندیزونو د لری کولو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. لبلی خوا ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچی له قوله پرته لدی چې جزئیات ورکړي راپور ورکړي چې د ډونالډ ټرمپ لیک که څه هم د ګواښ بڼه لري خو د ډیپلوماسۍ لپاره یو څه دروازې هم پرانیزي. د پنجشنبې په ورځ د ایران د رهبر علي خامنه ای سلاکار او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس کمال خرازی وویل ایران لا هم له امریکا سره د شخړو د حل ټولې لارې نه دی بندي کړي او چمتو دی چې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي. ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران له اټومي تړون څخه ووت، بندیزونه یې بیرته ولګول او لا یې سخت کړل. وروسته ایران هم په تدریجي ډول د اټومي تړون د شرایطو سرغړونه پیل کړه او د یورانیمو زیرمه کول او د هغې غنی کول زیات کړل. د ایران د شپیتو سلنی غنی شویو یورانیمو د زیرمو د زیاتوالي له امله لویدیز واکونه تهران په پټه د اتمی وسلو په جوړولو تورنوي، خو ایران تل ټینګار کړی چې د دوی اتمی پروګرام سوله ییز دی. که څه هم یو شمیر ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د اتمی ستراتیژۍ د بدلون یادونه کړې ده.
د بلوچستانو د مخکښ فعال ماهرنګ بلوچ ترنیول ورسته په کراچۍ کې د وی خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او نورو مدني ټولنو د پاکستان مرکزی حکومت وغوښتل چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو له سرغړونو د سولېزو مظاهره چانو پر ضد له سخت چلند او دا ډول د مذهبي سپکاوي او انټرنیټي جرمونو د قوانینو له ناوړه استفادې څخه لاس واخلي. د سجرړو د مشال څنګه خبريال نیاز علي خان راپور لري.
د خبری غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال پټ له مرکزی او صوبایي حکومتونو غوښتل چې په ټول هیواد کې د بشري حقوقو غنو بحرانونه دي سمدستي حل کړل شي. نوموړي زیاته کړې چې په بلوچستان کې ولست د پر امن لارې خپلې غوښتنې کوي خو ریاست یې په ضد طاقت کاروي او هغوی ترهګر بلي.
ریاست اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کی بجائے
ریاست د دې ستونزې د سیاسی حل موندلو پر ځای
دې مبارزې ته ترهګرۍ نوم ورکوي او د زور او ځواک للارې پای ته رسول غواړي. د بلوچستان بلس مبارزه د خپل حقوقو لپاره ده، د هغوی مبارزه د خپل وسایلو پر واک او اختیار ده، خو ریاست دا حق ورکولو ته تیار نه دی. همدا لامل حالات لا پسې خرابیږي او هغه بلوچستان چې بلوچستان کې د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي موږ ته ترهګرۍ په بڼه ښودل کیږي.
اسد اقبال بٹ دا سرګندونی په داسې حال کې کړی دی چې د لادرک بلوچستانو د مندل لپاره کارکونکو سازمان بلوچ یو والی کمیټۍ د مظاهره چانو په ضد پروستیو کې کوټه او کراچۍ کې حکومتي پر ضد ګامونه اخیستي، مقدمه په درج کړې شوی او نیولې شوی دی. یاد مظاهره چانو په کراچۍ او کوټه کې د خپل مشرانو د نیولو او د جبري بدرک کولو په ضد احتجاج کوو. اسد اقبال بٹ زیاته کړی په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو لخوا بریدونه زیات شوی، عام د تشدد او باج اغستو له خطر سره مخ شوې دي. اسد اقبال بټوایی پختون ژغورنې غورزنګ په خپل سیمه کې د سولې خبره کوي، نو د ریاست لخوا بیا د هغوی مشران او غړي په جالي مقدمو کې نیول کیږي او د اوږدې مودې لپاره زندانونو کې اچولې کیږي. د غونډې په محل د ملي سوداګریزو اتحادیو نېشنل ټریډ یونین فیډریشن جنرال سیکرټري ناصر منصور بیا وویل حکومت د سایبر جرمونو قانون ناوړه استعمال پیل کړی دی، او که یو خبریال د دې قانون یادونه هم وکړي نو پرزدی پی کا قانون کارول کیگی.
جو ظلم اور زیادتی یہ ریاست کرتی آ رہی ہے اس میں
دیوائی چکم ظلم اور جبر د دی ریاست لخوا روان دی، پدی کی د فوزی حکومتونو سرا سیاسی حکومتونو او گوندونو هم شامل دی. په هیواد کې ریاستی امریت زیاتواله د مخالفه نظریاتو د ځپلو لپاره د ځواکونو کارول، د مطبوعاتو د ازادۍ محدودول او د حکومت په چارو د اسټابلیشمنت پراخیدون کې نفوذ په پراخه کچا په هیواد کې د عدم اطمینان سبب شوی دی، او د بیان په ازادۍ بندیز لګولې او دوی څوک هم خبرې ته نه پریږدي. دا په داسې حال کې چې د حکومت لخوا د برېښنایي جرمونو د مجازاتو قانون پیکا له جوړېدو وروسته په اسلام آباد، کراچۍ او نورو سیمو کې ګڼ شمېر خبریالان نیولې شوی او په ضد یې د یاد قانون لاندې مقدمه درج کړې شوی دي. په کراچۍ پریس کلب کې د غونډې په مهال د سن های کورټ وکیل صلاح الدین اډوکیټ بیا وویل د سیاست په چارو کې د اسټابلیشمنت له رول وروسته عدلیه کې مداخلت هم زیات شوی دی، او د دې لاسوهنو له امله په عدالتونو ولسی باور ختم شوی دی.
هم کم سے کم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں
مونږ کم از کم دا غوښتنه کولای شو چې ریاستی ادارې او حکومت دی د ولس له بشري حقوقو د ختمولو څخه لاس واخلي. دوی سیاست تخپل کنټرول لاندې ساتلې، دوی معیشت په لاس کې اخیستی، دو تعلیم صحت او اوس کرونده هم په خپل لاس کې اخلي، او بیا ډیر په افسوس سره وایم چې عدالتونه هم د دوی په کنټرول کې دي، ځکه پرې د ولس باور ختم شوی دی. باید چې دوی لږ تر لږه هوش وکړي او دا کارونه ودروي.
اور ان چیزوں کو روکے.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدنی ټولنو ډلو له حکومت غوښتنه کړې چې د بلوچستان تاو تریخواله دي د سیاسي خبرو د لارې حل کړي شي، او پرستۍ مظاهرو په محل نیولې شوی ډاکټر مارنګ بلوس، سیمی دین بلوسی په ګډون ټول نیولې شوی بلوچستان دي په غیر مشروطه خوشی کړل شي. د غونډې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې پیکا قانون دي سمدستي ختم کړي او د بیان پر ازادۍ لګیدلې بندیزونه دي لری کړل شي. بلخوا د پاکستان حکومت د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدني ټولنې د دې خبرو په غبرګون کې سندي ویلي، خو په وړاندې د پاکستان حکومت ویلي چې د قانون مخه د بیان ازادۍ محدودول یا ختمول نه، بلکې د ناسمو معلوماتو مخه نیول دي. او بیا حکومتي چارواکو وار په وار ویلي چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي او ټول وګړي د بیان ازادۍ حق لري.
له خبرونو ور اخوا
د روژې مبارکه په ورستیو او ورځو کې دا معلومه نه ده چې روژه یک شنبه ده او که دو شنبه. د اختر په دوشل کې د یو شمېر هغو افغانانو د اختر اندېښنه در سره شریک و چې په ورستیو کې اروپا ته کډوال شوي دي.
د ژوند کې په ډونګي ځل باندې چې کومه بي خوندي زما په اختر کې راغلې ده هغه دغه اختر دی.
لیکوال او شاعر باز محمد عبد وچ تاسو په خبرې لخپل محدودې کورنۍ سره جرمني ته کډوال شوې دی. ښاغلی عبد ازادي رادیو ته وویل
زما بچو سره او لما سره هم د اندېښنه ده چې اختر بدلته موږ څنګه منځو، ځکه که اختر د پر د رسمي ورځ باندې راشي نو دلته هو زما بچین زی کورسونو ته د ژبې زده کړې لګوزی ما شومه و ورکتون تر سو منو ما او میرمن به یو بل ته سره ګورو.
ته نو موري په خبره د خپل وطن کور او کلی د اخترونو بیل خوندوي چې په مسافرۍ کې نشته. خپل منزل ته د رسیدو یعنی مقصد هیواد ته د تک په تمه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میر زاهد الله موسی خیل هم مرته خبره کوي.
چې زمونږ نیمه کورنۍ چې دا امریکې کې دا او سره د کورنۍ غړیم چې دی هغه افغانستان کې دی او خپل لته مسافرې ما په مسافرۍ کې خو اخترونو اخوان مینه نه دی د اختر خوان او غلیزت چې دا خو په وطن کې چې سړی خپل خپلوانو کرے زی یو بل کرے زی
خو افغانستان کې هم خلک د اختر د بیخوندیو خبره کوي. دوی وایي وطن شته خو دا چې د کورنۍ غړي او خپلواني تار په تار شوي د پخوا په شانې نشي لمانځلی. د کابل ولایت اوسیدونکي مشکان ازادي راډیو ته وویل
په دې اختر کې هیڅ خوند نشته ځکه ټول ولاړ دي مسافر شوي دي. هغه پخوانی اختر نه دی چې یو بل کره بتللو خپل خپلوانو کره. یو ورور مې دی هغه هم مسافر شوی.
په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیاځلي واکمنۍ وروسته ډیری افغانان له هیواده ووتل چې لاملونه یې بېلابېل ښودل شوي دي. څوک ادعا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله، څوک له اقتصادي او څوک امنۍ د خپلو نجونو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر کډوال شوي دي. ډیری دوی ګاونډیو او اروپایي هیوادونو امریکا او استرالیا ته تللي دي. که څه هم د دوی کره شمېر نه دی معلوم خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تازه د تېرې دوشنبې په ورځ د مارچ په 24 ویلي چې یوازې د روانې مارچ میاشتې له 9 تر 15 پورې 1,600 افغانان له خپل هیواده وتلي دي.
خبرونه د آزادی اروپا آزادی راډیو د بودیجې ستونزه نه ده حل شوې. د آزادی اروپا آزادی راډیو له اعلان سره سم له هم د امریکا د متحده ایالاتونو د رسنیو له نړیوال سازمان USAGM څخه د بودیجې د ترلاسه کولو هڅې له قانوني لارو مخ ته وړي. دا بودیجه د متحده ایالاتونو د کانګرس له لوري ځانګړې شوې ده. د آزادی اروپا آزادی راډیو په بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا مسله توضیح شوې ده. USAGM دا آزاد اروپا آزادی راډیو په شمول د متحده ایالاتونو پر ټولو نړیوالو رسنیو نظارت کوي. دغه ادارې د مارچ په 15 ویلي وو چې د آزاد اروپا آزادی راډیو مرستې بندي کړې دي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د 450 افغان بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا توافق د دې وزارت او په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په نتیجه کې شوی دی. دغه وزارت د اماراتو له مشرتابه مننه کړې چې د دغو افغان بندیانو د خوشي کولو په هوکړه کې همکاري کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خوشي کېدونکو بندیانو نوم لړ خپور کړی خو دا یې نه دی ویلي چې دوی د کومو جرمونو له امله بندیان شوي وو. همداراز د بندیانو د دقیق خوشي کېدا د نیټې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د بلخ والي د یو پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. په مزار شریف کې د والي دفتر د جمعې پر ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې محمد یوسف وفا د یو ملکي او امنیتي پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته تللی دی. دا پلاوی بل ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو د سوداګرۍ د پراختیا د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همشغۍ او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو ازبکستان د هغو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې له طالبانو سره تعامل لري او د دوی ډیپلوماتان یې منلی دي. یو افغان ترجمان د امریکا د ټکساس په هیوستن کې په خپل دفتر کې د چړې په گزارونو وژل شوی دی. امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې وژل شوی افغان ترجمان عبدالرحمن نیازی نومیږي. 40 کلن وو او د 500 اولادونو پلار وو. د نیازی یو ملګری امریکایي رسنیو ته ویلي چې کلونه وړاندې هغه په افغانستان کې د ترجمان په توګه د دندې پر مهال په یوه چاودنه کې دواړه پښې بایللې وې. هغه زیاته کړې چې نیازی له هیوستن میشتو افغان کډوالو سره د مرستې په هڅه کې وو چې ووژل شو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې پولیسو 30 کلن مسیح الله ساحل د دې پیښې په تور نیولی دی. تر اوسه لا دا نه ده څرګنده چې د دې پیښې احتمالي انګیزه څه وه. د نړیوالو ستراتیژیکو داوو شورا په مشهید بشری حقوقو تر سلو ډیرو ټولنو او فعالانو په یو پرانیست لیک کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ د یو دیرشمې ضرب العجل لغوه کړي، ځکه چې دوی به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. پاکستان افغان کډوالو ته ویلي چې یا تر ټاکلې نیټې د دغه هیواد له خاورې ووزي او یا به په زوره وایستل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب العجل ته یوازې دوې ورځې پاتې دي، دغه ائتلاف د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپله پرېکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نه شي. په دې لیک کې چې پرون د پاکستان صدراعظم شهباز شریف او لوی څارنوال منصور عثمان اعوان ته استول شوی، راغلي چې دوی د افغان کډوالو نیونې په زوره له پاکستان څخه ایستنه او پراخې بشري سرغړونې غندي. دا ائتلاف ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د حقونو او خوندیتوب لپاره سمدستي اقدامات اړین دي. د آسیا په جنوب ختیځ کې د پرونی زلزلې له کبله د مرژوب لو شمیر په زیاتېدا دی. د دې 1.1 یختر زلزلې له کبله چې د میانمار په وخت د ماسپښین په لومړیو کې وشوه، د دې هیواد تر څنګ د تایلند په پلازمېنه بانکاک کې هم مرژوب له پیښې سوې دي. په میانمار کې لږ تر لږه 144 تنه مړه شوي او د بشري مرستو ډلو خبرداری ورکړی چې په هغو سیمو کې چې رسېدل ورته سختې ویجاړې ډېرې پراخې دي. سربېره پر دې 10 تنه نور ټپیان شوي دي. د میانمار د پوځي حکومت مشر جنرال مین اونګ هیلینګ دولتي تلویزیون ته ویلي د مړو او ټپیانو شمیر شای نور هم زیات شي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې مرکز ډیر ژور نه و او تر مځکې لا یوازې 10 کیلومتره لاندې و. د زلزلې مرکز د میانمار یا پخوانی برما ساګاین ښار ته نږدې د مانډالای ښار په شاوخوا کې و. د دې سوروري زلزلې ټکانونه په تایلند کې هم محسوس شوي او د دغه هیواد په پلازمېنه د بانکا کې هم چې د زلزلې له مرکز زرګونه کیلومتره لرې دی مرژوب لې اړولې دي. له لومړۍ سخت زلزلې لس دقیقې وروسته بله زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 6.4 درجې و سیمه بیا ولړزوله.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. تاسو د وخت د ارزښت پاکله څه فکر کوئ؟
او وخت تلون کای د لکه د اوو پشان موږ ته هر څومره کوشش وکړو د سینو بر اگر زولای نسو همداسې د منګه ځوان د منګه وخت هم ده. او کله چې غواړو له یو څه استفاده وکړو باید ډیر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډیره زوره استفاده ترې وکړو چې منګه وخت پکې ځای نسی.
دومره ارزښت سره سره افغان پیغلې وایي د طالبانو نظام دا چې دوی زده کړو ته نه پرېږدي ډیر وخت ورته ضایع کړ.
وخت بیا نه راځي او اوس مهال چې ټول زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړ او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تیریږي. درس نشو ویلای، کورس نشو تلای، پارک ته نشو تلای، چکر ته نشو تلای، دندې ته نشو تلای. همدا اوس روزګار یم.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدرمنو اوریدونکو، وخت د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې بیلابیل الفاظ کارول شوی دي. څوک الماس ورته وایي، څوک سره زر بولي، ځینې نایابه گوهر نوموي. د وخت د ارزښت پاکله چې څومره هم خبرې وشي لا هم ځای لري چې نور هم وستایل شي. افغانه پیغله مهریه وایي چې د طالبانو نظام دا چې دوی له درې کلونو څخه زیاتې په کور کې نیولې دي، له دوی نه یې هغه قیمتي څیز چې وخت دی اخیستی دی.
وقت ځای کول خو په ژوند کې لوی بدبختي ده، ځکه وخت بیا نه راځي. او اوس مهال چې ګورو زموږ ټول وخت طالبان ضایع کړه، او دا وخت موږ ته بیا نه راځي، ځکه وخت تېرېږي. درس نشو ویلی، کورس ته نشو تلی، پارک ته نشو تلی، چکر ته نشو تلی، دندې ته نشو تلی. همدا اوس روزګار یم، موسسې بند کړي دي، مشکلات دي. د دې وخت چې ضایع کېږي او هر لحظه چې موږ په دې مثلا کور کې ده، موږ ته ډېر سخت تمامېږي. او د ژوند هر څه په وخت سره کېږي. کله موږ دومره وخت ضایع کړو نو زما پان ژوند ناممکن دی. او تر دوی چې دا خلک اوسي، د افغان نجونې ډېر به وخت ضایع شي، او دا د هغوی په ژوند باندې یو بد تاثیر کوي، ډېر منفي پاینټ ورته لري.
د پغمان اوسیدونکي پلوشي چې په اوسي مرکز کې نجونو ته زده کړې ورکولې، د وخت ستاینه کوي. او دا چې اوس په افغانستان کې په ښځینهوو باندې وخت ضایع کېږي، زیان وایي.
وخت یو ارزښتمنه دارایی ده، یا ثروت ده چې یو انسان درلودلی سي. لکه دغه لحظه کې چې زه خبرې کوم، دا د ما لپاره یو ډېر ارزښتمنده وخت ده چې زه له تاسو سره خبرې کوم، یا هم دغه وخت مې چې له کورنۍ سره تېرېږي، دا ډېر ارزښت لري. د دې لپاره چې دا نه تکرارېدونکې ده، یا بېرته نه راګرځي. لکه پرون نم چې څنګه خوشحاله ژوند درلوده، هغه بیا نه تکرارېږي. یا هم هغه خوشحاله ژوند، یا هغه ښې خبرې مې چې په خپل وخت کې کړي دي، هغه بیا موږ نشو راتکرارولی، نشو راوړلی. او دا وخت ارزښت موږ ته ښیي چې وخت ته باید موږ ډېر په احتیاط سترګو وګورو. د دې لپاره چې وخت تلونکی ده، لکه د اوبو په شان، د سیند اوبه روانې دي، روانې دي، روانې دي، خو بېرته نه راګرځي. موږ چې هر څومره کوشش وکړو، د سیند اوبه راګرځولی نشو. همداسې د موږ ژوند، د موږ وخت هم ده. او کله چې غواړو له یو څه نه استفاده وکړو، باید ډېر عمیقه استفاده ترې وکړو، ډېره ژوره استفاده ترې وکړو، چې موږ وخت پکې ضایع نه سي. لکه د انټرنټ کې چې اکثره کسانان اوس زمانه کې وخت تېر شو، کله چې سن ته ورسېدل، کله چې لویان شول، مشران شول، بیا هغه وخت هېڅ وخت نه لري چې خپلې کورنۍ سره، خپل اصلي ژوند ته، خپل روزګار او چارو ته دوی پام وکړي. نو یوازنۍ مسله همدا ده چې باید خپل وخت ته ډېر ارزښت ورکړو، او وخت نه په خپل تقسیم اوقات سره استفاده وکړو. د دې لپاره چې که بې تقسیم اوقات استفاده وکړو، چې مثلا سهار باید 2 بجې راویښ شو، سهار ډوډۍ کله ده، مطالعه کله ده، د دوستانو لیدل کله دي، د غرمې ډوډۍ کله ده، دا ټول موږ نه ګډوډېږي. اوس فعلاً خو د نجونو لپاره په افغانستان کې، یا هم په ټولیزه توګه، د دې لپاره چې معمولا دغه نجونې په کور کې دي او هیڅ کار نه لري، نو د دې همدې لپاره سهار لس یولس بجې دوی له خوبه راویښېږي. دا وخت چې دوی راویښېږي، نو دا واقعیت د دوی د وخت د ضایع کېدلو لامل ده. نو موږ کولی شو چې یو سم تقسیم اوقات سره خپل وخت ته ارزښت قایل شو.
په دې خبرې وکړئ چې که چیرې په ژوند کې اهداف نه وي، هر څه همداسې په خپل سر رواني، کنه هر څه په مخه راغلل، هماغه کار به اجرا کېږي، نور به پاتې وي. دغلته څومره وخت ضایع کېږي بې هدفه ژوند سره؟
بې هدفه ژوند هیڅ امکان نه لري. هر انسان، هر ژوندی موجود د ځمکې پر مخ ځانته هدف لري. انسان دا هدف لري چې سبا ته باید څه کار وکړي، بله ورځ څه کار وکړي، لس کاله وروسته څه کار وکړي. او هغه کارونه چې نن کوي، دا لس کاله وروسته لپاره څه برنامې ورته جوړولی شي، څومره لاسرسی نورو کارو ته، نورو پروژو ته، نورو لاسته راوړنو ته ورته لاره هوارولی شي. نو دا ډېره مهمه ده چې انسان په خپل ژوند کې باید 100%، یعنی سل په سلو کې باید یو هدف ولري. د دې لپاره چې ژوند اهداف ولاړ ده، لکه د ژوند هغه یوه پایه، یا یوه ستنه، یا هم ستونه هدف ده. که څلور ستونه ولري، یو ستون، یا یوه ستنه، یا یوه پایه هدف ده. بې هدف ژوند نه کېږي. او هدف درلودل د موږ لپاره او په مجموعي شورا ټول انسانانو ته ډېره مهمه ده. که موږ هدف ولرو، نو موږ کولی شو د خپل ژوند وخت، زمان په ارزښت پوه شو، او خپل وخت ته په مناسبه ډول تقسیم اوقات جوړ کړو، ترې استفاده وکړو.
اتلستان ځای بیا لزینو ځوانانو څخه شکایت کوي، وایي دوی خپل وخت په ټولنیزو رسنیو کې د داسې مطالبو په لیدلو او اوریدلو تیروي چې اصلا ګټور نه وي.
واخ خو ډیر قیمتي سیز ده چې مونږ باید د لاس ورنو کو، خصوصا په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې مونږ او تاسو یاستو. په دې باندې ځان ته تسلی ورکړئ، دغه کوي چې دغه زه یعنی مصروفه یم یا سوشل میډیا استعمالوم، په دې باندې خپل ډیر وخت ضایع کوي. دلته
کله ځان راته وایي تاسو په ورځ کې څومره وخت خپل ټولنیزو رسنیو ته ورکوئ، څومره وخت مطالعې ته ورکوئ، څومره وخت کار ته ورکوئ، څومره وخت کورنۍ ته ورکوئ؟
زمون خو سر و کار ټولنیزو رسنیو سره دی، خو مونږ مختلف سایټونه زیاتره وخت تعقیبو چې هغه ډېرې معتبرې سایټونه اوس لکه آزادی راډیو شو، وایس آف امریکا شو، همداسې نور دغه دا مونږ په دې خاطر باندې خصوصا زه خپله تعقیبوم چې د حالاتو څخه ځان خبر کړو، د هېواد څخه، د نورو ملکونو څخه چې په نړۍ کې سره روان دي، د دې څخه ځان خبر کړو. ځینې مهم خبرونه چې وي یا دغه وي پروګرامونه په هغې باندې مونږ هم په خپل راډیو تلویزیون کې برنامې جوړې کړو او یو عامه پوهاوی خلکو دپاره وکړو.
بله، او خپل مطالعې ته د کور نورو چارو ته کورنۍ ته څومره وخت ورکوئ؟
مثال تاسو دغه دی، ډیره یو ښه موضوع راخیستې ده چې ځوانان د وخت ارزښت په اړه باندې، نو دا یو ډیر ښه دغه دی چې باید د وخت په قیمت باندې خلک پوه شي. یعنی خلک وایي چې وخت سره زر دی، یوه دقیقه یې باید خلک خپل وخت بې ځایه تیر نه کړي. نو دا یو ښه خبره ده چې ځوانان د دې نه خبر شي، هیوادوال مو د دې نه خبر شي، خپل بې ځایه وخت په سوشل میډیا کې یا په خصوصا نن سبا کې په دغه پابجی ګیمونو باندې مونږ یو تعداد خپل مشران ان ګورو چې دی په موبایلونو کې انسټال کړی وي، مګر کې ټول ورځ ځانونه مصروف کړی دي. یعنی حتی رئیسان ګورو، نور ځوانان مشران پانت مستعدان ان په دې باندې راغلي دي چې دا تعقیب یو دا دې کې ګوتې و.
یو تجربه هم را سره شریکه کړي، کوم وخت دسی سوي دي چې یو څه باندې ځان مصروف کړی، ډیر وخت متیر کړی، مونږ ته ورستم پام سوای دا چې نه ما باید داسې نوې کړی، وخت می باید نوې ځای کړی، د څه کوم څه سره مخسبی یاستې؟
ډیره داسې تجربې شته د دې نه. یعنی اول دا ده چې مو دغه اوس تقریبا دغه اوس چې فعلال دغه سقوط سره ورسته دا نظام چې راغلی دی، مونږ ډېر برنامې درلودلې خپل راډیو تلویزیون ته د دې د پرمختګ په خاطر باندې، مګر هماغه زمونږ ټولې برنامې ودرېدلې دي، مخې ته یې نشو بوتللی. دغه خپله ټول وخت ضایع کول دي که نه. پخوا چې هغه کار مونږ په 15 دقیقو کې کوو، اوس نو تقریبا 2-3 ساعته نیسي.
په آخر کې به د تاسو پیغام ځوانانو ته څه وي؟ البته یو شمېر ځوانانو ته چې وخت ارزښت نه ورکوي، په داسې چارو یې تېروي چې هغه نه دوی ته په ګټه ده، نه یې کورنۍ ته، نه ټولنې ته، دا ډول ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټولو ځوانانو ته پیغام دا دی چې لکه څنګه چې وایي وخت سره زر دی، د وخت څخه دې استفاده وکړي. بل دغه متل داسې دی چې وایي ځواني نشه ده نه چې همیشه، نو همدا وخت دی چې مونږ تعلیم وکړو او یو هدف ځان ته وټاکو. داسې یو هدف ځان ته وټاکو چې هغې ته مونږ رسیدګي وکړو، د هغې نه پاینده کې ګټه واخلو، او په ژوند کې ځان ته یو هدف وټاکو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو. نو خپل بې ځایه وخت دې نه تېروي. زیاته ملګري مونږ ګورو چې په سوشل میډیا کې ټوله ورځ فیسبوک یا پابجی ګیمونه کوي، لډو اخي، آنلاین لډو اخي، د دغه شیانو نه دې ډډه وکړي. کوشش دې وکړي چې یو کوچنی کاروبار دې شروع کړي، ځکه چې په همدې ځوانۍ کې که دې وکولی شي چې یو څه بودیجه یا کاروبار ځان ته جوړ کړي، نو په آینده کې به د دې اولادونه یا راتلونکی نسل به د دې ډېر روښانه وي.
د وخت د ارزښت په اړه ګڼ شمېر ځوانان غواړي چې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. افغان ځوان مومن خان سیال وایي چې دا هم ځینې وخت خپل وخت په داسې څه تیر کړی دی چې وروسته بیا پښیمانه شوی دی. ښاغلی سیال هم په پیل کې د وخت په اهمیت باندې خبرې کوي.
وخت دا چې ډیر ارزښتمن څه دی او هغه څه دی چې په ژوند کې که یوه دقه هم تیریږي یا یوه ثانیه هم د عقل تیریږي، نو موږ نشو کولای چې هغه ته بیرته برگشت وکړو او بیرته هغه ته ورګرځو. نو لمدې مله زموږ دین هم چې اسلام دی وخت ځانګړی ارزښت ورکوي او په ارزښت ورته قایل دی. زه خپل که څه هم یو ډیر منظم او داسې لیکل شوی مهالویش نه لرم چې زه باید په دغه وخت باندې دغه چاره ترسره کړم، خو بیا هم هغه لورځنی عادت سره سم کوم چار چې زه خپل مخ کې لرم د هغوی په ترسره کولو قایل یم، او په دې معنی چې هغه باید ترسره کړم. د دې په خاطر باندې چې که یوه دقه وخت هم زه په هغه خپل کار کې یا کوم هدف کومه موخه چې لرم د هغه په ترلاسه کولو کې له لاسه ورکوم، نو هغه بیا بیرته زما لپاره نه راګرځېدونکی دي، او یا نشم کولی چې هغه ته بیرته ور وګرځم او بیا یا په سبا کې هغه چاره په هماغه شکل سره ترسره کړم. نو له همدې کبله وخت ډیر ځانګړی ارزښت لري او هر څوک باید هغه مدیریت کړای شي. که چیرته یو څوک په دې ونه توانیږي چې خپل وخت قیمتي ثانیې قیمتي دقیقې په ښه توګه مدیریت کړای شي، نو دوی به ونه شي کولای چې کومې موخې کوم هدفونه کوم څه چې لري هغه دوی ترلاسه کړي. اول خو هدف تعینول په دې معنا دی چې ته خپل وخت ته ارزښت ورکوې. دغه هدف تعینول، ځان ته موخه تعینول په دې معنا چې ته خپل وخت ارزښت ورکوې او په دې معنا چې ته خپل هدف ته کار کوې او خپلې موخې ته کار کوې تر څو په راتلونکي کې هغه لاسته راوړې او یو ښه هوسا او خوښیونه ډک او بشپړ ژوند ولري.
بله، په ژوند کې داسې موده راغلې ده چې په یو څه باندې مصروف سوی، وخت دې تیر سوی او وروسته پښېمانه سوی، چې مثلا که خپل وخت ما په دغه څه نه وای تیر کړي، که فیسبوک پاڼه ما نه وای خلاصه کړې، شاید ما دا بل کار کړی وای چې خپل هدف ته رسیدلی وای. داسې کوم څه سره مخ سوی یاستئ؟
ډیری وخت داسې، ځینې وخت یو انسان نه غواړي په یو څه کې ډیر وخت ضایع کړي، خو اما هلته چې ورځي تمن نو اوس خو مجازي نړۍ ده، مجازي نړۍ کې بیا داسې څه دي چې ته ډېر بوختوي دي، مصروف کوي دي. ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، همدارنګه نورې ټولنیزې رسنۍ دي. په ټوله کې فیسبوک او ټیک ټاک د دې لامل کېږي تر ډېره چې د خلکو په بالخصوص د ځوانانو وخت ضایع کړي. زه خپله هم یو وخت ټیک ټاک مې کاروم. ټیک ټاک ته چې به ورتلم طبعا هغلته ماته د چاپ خبر عجیبې او غریبې ویډیوګانې ماته مخته راتلې، او داسې وي چې ځینې جالبې وي، ټوکې وي پکې، ځینې بیا داسې وي چې د انسان په احساساتو یې تاثیر کوو. تر ډېره هلته مثلا ماته چې مخته راتلې داسې ترانې وي، هغه د ترانو هغه جالب ځای ټیک ټاک ته راخیسته، هلته یا چاو تر څو هغه ډېر لیدونکي ولري، که یو شعر کوم څه وو هغه غمجن او هغه داسې ځای چې هغه په انسان باندې ډېر تاثیر کوي، یم هغه ځای به یې ټیک ټاک ته ورچاوو. یم نور که ټوکی ویم ډیری داسې جالبې ټوکی اچوي، په انګلیسي اصطلاح باندې ورته وایي فنی ویډیوګانې هلته نشروي. نو طبعا انسان چې کله هلته ورځي دی هلته ذهنن بوختیږي ډیر، بیخي وخت د چا پام نه وي چې هلته بیخي ډیر وخت ضایع کړی وي. نو له همدې کبله څه وخت لپاره ما ټیک ټاک وکاراوه، نو هغه واقعیت هم په ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ، زه ذهني ګډوډیو او فشارونو سره مخ کړم. نو له همدې کبله بیرته خپله کړنه باندې چې ما ټیک ټاک فال کړی و په هغه باندې پښیمانه کړم، او بیرته مې هغه دې ته اړ شوم تر څو هغه ټیک ټاک بیرته لمنځه یوسم، او کوم وخت چې زما راضای کوي هغه بیرته ځان لپاره راوګرځوم، او هغه داسې کارونو باندې ولګوم یا مصروف شم په هغه وخت کې چې هغه واقعیت ماته ګټه راکوي یا ما خپلو موخو او هدفونو ته رسوي، په داسې څه باندې مصروف کړم.
بله، تاسو له ټیک ټاک نه یادونه وکړه. ډیری ځوانان دي چې دوی ټیک ټاک لري، هغه ګوري او له همداسې ستونزې سره مخ کېږي لکه تاسو یادونه وکړه. دوی وایي چې کله مونږ ټیک ټاک ته ورسو نو داسې څالته مخته راځي چې یو وخت مو فکر نه وي، یو ساعت تیر سوی، یو نیم ساعت تیر سوی وي، د بیلابیلو کسانو ټیک ټاکونه دوی ګوري، نو دوی خپل هم نه پوهیږي چې وخت څه رقم تیر سه. تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپل ژوند څه رقم تنظیم کړي چې له یوه اړخه له دوو شیانو نه وروسته پاتې نه سي، ځکه د ټولنې پرمختګونه دي. کیدلی سي په ټیک ټاک یو ښه ویډیو مخې ته ورسي چې د سره د دې ژوند په برخه کې مرسته وکړي. څه وکړي چې دوی وخت تنظیم کړي، وخت مدیریت کړي؟ ټیک ټاک، فیسبوک، نورې ټولنیزې رسنۍ دي، مثلا دوی به واټساپ حتمان لري، هغه به ګوري. کیدلی سي چې داسې وخت تنظیم سي چې عام اساسي کارو ته خپل سړی ورسیږي، هغه چې اولویت لري عام نورو ټولنیزو رسنیو ته.
که چیرته څوک فکر وکړي نو کولای شي خپل د ژوند ډیرې چارې په ډیر ښه شکل سره پر مخ یوسي، کغه د کارونه وي، کغه د تفریح وخت وي، کغه د مطالعې وخت وي. اوس وخت کې چېرته د مطالعه ونه کړي، مطالعه ونه لري، نو ته هغه د ژوند په اهدافو کې او تر ډیره نشي کولای په هماغه شکل ورسره مخ شي. کوم کارونه چې ته لري بیرته ته باید څه ولري چې ته انګیزه ترلاسه کړې، او څه ولري چې ته بیرته ریفریش شي، تازه شي. نو ژوند هر اړخ ته باید خاموشي، کغه مثلا اجتماعي اړخ، موږ باید کورنۍ ته وخت ورکړو، موږ باید د ملګرو دوستانو ته وخت ورکړو، که یو څوک متاهل وي خپل میرمنې ته. نو د ژوند ټول اړخونه باید تنظیم شي، او دا یو ښه فکر غواړي. که څوک یو ښه فکر ونه لري، هغه نشي کولای چې خپل وخت تنظیم کړي. نو بالاخره پایله به دا وي چې دوی به خپل وخت همداسې تیر کړی وي. نو یو څوک کولای شي چې مثلا سهار له وخته نه لمانځونه وروسته یو ښه مطالعه ولري، بهتره وخته چې تر څو د سهار چای څښي، له هغه وروسته کولای شي خپلې دندې ته لاړ شي. دندې په جریان کې مثلا یوه ورځ رخصتي راځي، ورځ د جمعې ورځ ده، کولای شي هغه ورځو کې د تفریح وکړي، یا له هغه ورځو نه چې دی پکې کار کوي دغه د شپې لخوا نه دی څه نه څه وخت همدا ټولنیزو رسنیو ته ورکړي، ملګرو دوستانو ته یې ورکړي، کورنۍ ته یې ورکړي، تر څو دی وکولای شي چې هغوی هم له ځان نه راضي وساتي. نو ولې نشي کولای؟ هر څوک چې یو ښه فکر ولري، یو ښه فکر هغه وخت څوک درلودلی شي چې مثلا دی هر خوا ته فکر وکړي، دی مطالعه وکړي. مثلا همداسې تاسو یادونه وکړه چې پر ټیک ټاک باندې کېدای شي داسې ویډیو دوی ته مخته ورشي، طبعا متفاوت دی هغه ټیک ټاکونه.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې یو بل ډیر مهم ټکی ته هم اشاره وکړله، هغه دا و چې ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو کې کارول سره له دې چې وخت ضایع کوي، د دې سبب هم کیږي چې کله ناکله انسان له فکری اړخه ګډوډ کړي، روان نارامه کړي. په دې باندې خبرې وکړي چې ډیر کارول د ټولنیزو رسنیو له یوې خوانه د ژوند له نورو چارو د باسي، بل د ذهن د ګډوډۍ. کله چې ذهن ګډوډ شي، آیا د ژوند نور کارونه سم مخکې تلای شي؟
ډیر وخت اوسو، ډیر کلونه اوسو، یعنی تر یوې لسیزې واوښته چې زه فیسبوک او واتساپ او دغه شیانو سره آشنا شوی یم، تر ډیره ورسره بلد شوی یم. ځینې وختونه داسې راغلی دي چې زه خپله هم ګډوډ شوی یم، یعنی یو وخت داسې راغلی چې زه د شپې تر دولس وی دو بجو پورې په دغه ټولنیزو رسنیو کې بوخت اوسم، او وخت مې دوی ته ورکړی وي. په دې معنا چې هلته زه مثلا یا له خپلو دوستانو ملګرو سره پکې خبرې کوم، یا هم په داسې شیانو سر کېږم لکه ټیک ټاک چې هلته ماته هر څه مخکې راځي او زه یې ګورم. کله چې زه د شپې تر دومره ناوخته ویښ اوسم، له یوې خوا ما مثلا موبایل خپله د انسان روان ته ضربه رسوي، تر ډېره ذهنن ګډوډوي، سترګو ته تاوان رسوي، او ذهنن انسان خسته کوي. نو لوې خو ما د شپې تر نا وخت په موبایل باندې ځان خسته کړ، او ځان می وځه په خپل ذهن می وځه، په لبل خو زه به خوب شم. بیا سهار زه مثلا کله څوک کار لري مجبور دی، اړ دی چې سهار وخت پاتسي او د خپل کار ته لاړ شي. که چیرته د خپل کار ته ځي، دوی خوب پوره نه دی، دوی لبدنی اړخه لرواني اړخه دوی نارامه دي، نو دوی نشي کولای هغه د خپل ورځنی چارې چې کومې لري هغه په سم شکل سره او سمه توګه ترسره کړي.
ډیره زیاته مننه. په آخر کې راځو د تاسو پیغام ځوانانو ته اخلو چې دوی وخت ته ارزښت ورکړي، او بیا کله چې له دوی نه وخت په داسې کارو تیریږي چې هغه ګټه نه ورته رسوي، پښیماني کومه ګټه لري؟
زه ځان درته ښیم چې زه خپله هر ډول حالات را باندې راغلی دي. یو وخت ډیر سخت زه بې انګیزې شوی یم، داسې شوی یم چې یعنی خپل اهداف رانه پاتې شوي دي، خپل کارونه رانه پاتې شوي دي، زه نارامه وم، زه ناروغ وم، داسې حالتونه هم را باندې راغلي. یو وخت بیا داسې وخت راغلی چې ما د خپلو هدفونو او خپلو موخو لپاره ډیر سخت کار کړی دی، ډیر فکر مې کړی دی، هغه ته مې پلانونه جوړ کړی دي. نو طبعا یو وخت به انسان ناهیلی کېږي، خو دوی دې د کار شاده نه پرېږدي، دوی د هغه خپلو هدفونو خپلو موخو ته کار وکړي، ورسره تر څنګ چې دوی له ذهني اړخه تقویه اوسي او بیرته تازه اوسي خپلو کړنو ته، دوی باید تر څنګ ورسره ډېره ښه مطالعه ولري، ډېره ښه معاصره او ښه کتابونه ولولي، تر څو دوی بیرته په ښه توګه خپلو چارو ته ژوند ته راوګرځېږي.
درن دوستانو، دا و دی اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری.
Yeah.